د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اردوونکو د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے سہارنې خبرونه کې درته یو ځل بیا هر کلی ویم. نن د زیارت ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنیمې، په کابل کې اته، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 10:30 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه نوشیروان کلندر درته د ټولو نه وړاندې درکوم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د افغان کډوالو بیا واپس عمل تر سلورو میاشتو پورې ځنډولو فیصله کړې. اداره وای د روان کال دسمبر د وړومبۍ نیټې نه واخله، د بل کال مارچ میاشتې پورې به د ژمي موسم له وجې په دې پروسه کار نه کوي. د ترکی صدر طیب اردوان به نن د پاکستان پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي، او د پاکستان حکومت د فتح الله ګولن سکولونو ترک استادان د هیواد نه شړلو فیصلې خلاف قضیه به نن اسلام آباد های کورټ کې اورونه کیږي. د روس په امداد شامی حکومتي عسکرو نن د حلب خار ماشومانو یو هسپتال، بلډ بینک او ایمبولنس گاډي په نخه کړي. د جګړې سارنه کوونکي وای په دې حمله کې د 15 ماشومانو په ګډون 20 کسان وژل شوي او یې سرګندې کړې شوي. دا شمیر نور زیاتې دي شي. اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان یو انګریزي ورسپانه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د چارواکو له خولې وای د ژمي موسم د شدت له وجې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د رضاکارانه واپسې کار د راروان دسمبر د میاشتې اولنې نیټې نه تر څلورو میاشتو پورې ځنډول شوي. ایکسپرس ټریبیون ته د افغان کډوالو د پېښور سوکنو مرکز مرستیال الف ګل ویلې دي د سخت یخنۍ له وجې به افغان کډوال ونه کړي شي چې هیواد ته پستنېدو خیمو کې پاتې شي. د زیاتوي رضاکارانه واپسې کار به د بل کال څلورمې یا اپریل د میاشتې اولنې نیټې نه بیا پیل کولی شي، خو د پاکستان یا افغانستان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی صدر طیب اردوان به نن د پاکستان ګډ پارلیمان غونډې ته په داسې حال کې وینا کوي چې هم نن د زیارت په ورځ به د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه امر خلاف اسلام آباد های کورټ کې د مقدمې اورونه پیل کیږي چې تر مخه د ملک د ترکی 28 سکولونو او کالجونو عملی د دوی د خاندان غړو طالب علمانو ته په درې ورځو کې د ملک پریښودو امر شوی دی. دغه تعلیمی ادارې پاکستان کې د کال 1995 راشد د ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولن د حزمت فاونډیشن لاندې کار کوي. د ترکی حکومت د تیر جولای میاشت کې د پوځي بغاوت تورونه په فتح الله ګولن لګولي، او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې د فتح الله ګولن د تنظیم سکولونه دی بند کړي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف داوا کړی د نومبر په 14 نیټه پاکستانی فوجیانو یو لس هندي عسکر وژلي دي. د پاکستانی پوځي مشر دا تازه داوی د هندي پوځ لخوا د هغه بیان وروسته شوې دي چې د ګل پورز یې ویلو د پاکستان اړخ ته کشمیر بیم برسیمه کې وو پاکستانی عسکر وجلی. د دوانو اټمی هیوادونو ترمنځ په یو بل پوځي بریدونه د هغه وروسته زیات شوې چې هندوای د پاکستان د پوځ په مرسته تندرو اسلامي وسلوالو اوړي کشمیر کې په یو پوځي مرکز برید کې 13 هندي عسکر وجلی. د شام سرانه کون کی برطانوی ډلوای د شامی حکومت جنگی الوتکو په الیپو یا حلب خار او شاوخوا بمباره کې د شپږو ماشومانو په شمول 22 تنان وجل دي. د بشری حقوقو سرانه کون کی زیاتوی هوایی بمباره کې په حلب خار کې دوه هسپتالونه، د وینې جمع کولو یو مرکز یا بلډ بینک، او خار کې دننه ودانو باندې بمباره کې 20 تنان وجل دي، او د سول ډیفنس یو کارکون کې بیا وای سوکار نومي سمکی یو لس نور کسان وجل شوی دي. او د امریکا منتخب شوی صدر ډونالد ترامپ ویل دي د واک انتقال لپاره روانې هلې ځلې تسلی سره روانې دي، او د امریکایي مطبوعاتو هغه رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی دي د نوي حکومت لپاره د وزیرانو چارواکو نامزادګۍ په سر د ریپبلیکن ګوند ترمنځ جګړه روانه ده. ډانلډ ټرمپ خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي یوازې ماته دا معلومه ده چې د کومې عهدې لپاره به څوک نومول کیږي او دغه ټول کار ښه په منظم ډول روان دی. بل پلو ته د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې نن هم د سکولونو، کالجونو او یونیورسټیو زده کوونکو د ډانلډ ټرمپ انتخابي مهم په وخت د شو ژمنو خلاف احتجاجونه کړي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی. د پاکستان د افغان کډوالو د بیا واپسې لړۍ ډیره زیاته تیزه شوې ده او د پاکستان کې د کډوالو ادارې چې د دې کال په اول کې ویلو په پاکستان کې نږدې 2 میلیونه پورې افغان کډوال په قانوني توګه اوسي او دغه شان 1 میلیون پورې په غیر قانوني توګه، تیر ورځ د پاکستان د سفران او وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوس ویلي چې اوس دغه شمیره چې کوم قانوني کډوال و هغه 14 لکه، یعنی 1.3 میلیون ته راکوزه شوې او دغه شان د غیر قانوني کډوالو شمیره 6 لکه راکمه شوې ده. خو تازه خبر پکې دا دی چې د یون ایچ سی آر یا د کډوالو د واپسې چې کوم د ملګرو ملتونو دفتر دی په پیښور سوکانو کې، دا هغه یو چارواکي د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون ته ویلي دي چې د افغان کډوالو د بیا واپسې لړۍ هغه به د دسمبر اولنې نیټې نه ځنډوي، ځکه چې موسم ډیر زیات یخ شو، د یخنې د وجې نه افغان کډوال به نشي کولی چې افغانستان کې په خیمو کې پاتې شي. او هغه ویلي دي چې دا به د بل کال د مارچ د میاشتې 1.5 نیټې پورې دا ځنډول شوی. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال را سره شریک کوي. د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ را سره په دې رپورټ کې شریک کوي.
پاکستانی مطبوعات د یو این ایچ سی آر د چارواکو لخوا خبر ورکوي چې د ستنېدو دا پروسه به د راتلونکي میاشتې یا دسمبر له لومړۍ نیټې څخه بندوي چې علت یې د ژمي موسم ویل کیږي. د پېښور په څمکنو کې د کډوالو د رضاکارانه تګ په مرکز کې یو مامور الف ګل ایکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي په افغانستان کې د ژمي موسم سخت وي او دا ممکنه نه ده چې خلک په خیمو کې پر ځای کړي، نو ځکه نړیوال ادارې پریکړه کړې چې د بیرته تګ مرکزونه به تر 4 میاشتو پورې تړي. په عین وخت کې پاکستان کې د سرحدونو او ریاستونو وزارت مرکزی کابینیت سفارښتنه کړې چې هیواد کې د رجسټر کډوالو د پاتې کېدو نیټې د کال 2018 تر دسمبر میاشتې پورې وغځوي. روانه اونۍ اسلام آباد کې د سرحدونو د وزارت لخوا د کډوالو په ستونزو یو ټولګوندي کانفرنس ته په وینا کې زیاتره سیاسي مشرانو غوښتنه کړې و چې افغان کډوالو ته په پاکستان کې د اوسېدو یا نه اوسېدو خوښ ورکړل سي او هلته زیږیدلي کډوالو ته د پاکستان وګړیتوب ورکول سي. خو اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان ورستوي کې وایس اف امریکا جوته ویلي و چې پاکستان کې لا تر اوسه د کډوالو قانون نسته او نړیواله اداره د دې قانون په جوړونه کې له اسلام آباد سره مرسته کوي.
په دې کې د پاکستان په قانون کې فی الحال دا پروویژن نشته چې څوک د مهاجر په حیثیت پاکستان ته راغلی وو هغه ته سټیزنشپ یا نیشنالټی ورکول شي. خو یو داسې قانون که هم جوړ شي چې رقم په ذریعه باندې د دوی کاروبار لیګل شي او دوی د سیستم حصہ جوړ شي، نو هم به ډېرې اسانتیاوې پیدا شي او یو این ایچ سی آر د داسې لپاره کوشش کوي چې د پاکستان سره مرسته وکړي چې یو ریفیوجی لا جوړ کول شي.
سشکال له پاکستان څخه د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدو کې هغه مهال چټکوالی راغی کله چې د تورخم په دروازې د تګ راتک چاري د پاکستان لخوا ډیر سخت شوې او د خیبر پښتونخوا حکومت کډوالو ته په ټینګه وویل چې زر تر زر د خپل وطن ته بیرته ستانه سي. نړیواله اداره وایي پاکستان کې د رجسټر کډوالو شمیر شاوخوا 1.5 میلیون دی او روان کال تر 3 لکه زیات کډوال بیرته په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستانه سوي. خو د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي له ایران او پاکستان څخه په مجموعي توګه تر 6 لکه زیات غیر رجسټر کډوال سږ کال افغانستان ته ستانه سوي چې له کال 2002 څخه تر اوسه پورې تر ټولو زیات شمیر دی. دغه اداره وایي په زیات شمیر د کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو له امله افغان حکومت د دوی لپاره د ځایونو برابرولو کې مشکلاتو سره مخ دی. بلې خوا ملګری ملتونو ویلي چې د راتلونکي ژمي په موسم کې په افغانستان کې دننه د کډوالو د ستونزو هوارولو لپاره یې له نړیوالې ورورولۍ څخه د 1.5 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یوازې 48 میلیون ډالر ورته رسېدلي دي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ترکی صدر طیب اردوان دا وخ په دورځنی سفر په پاکستان کې دی. نن به د پاکستان پارلیمان ګډ غونډه ته وینا کوي، خو په داسې مهال باندې چې د ترکی صدر د پاکستان سفر کو، داخله وزارت 28 اسکولونه یا کالجونه د هغې چې کم دی 1.5 عمله ده هغې ته د ملک پریښودو امر کړی دی. دغه انتظامی دغه امر چې کوم دی هغه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړی دی، نن پکې اورونه هم کیږي. د ډیو ریډیو خبریال حمید الله رپورٹ راکوي چې د مرکزی حکومت دغه فیصله په ضد باندې په خیبر پختونخوا کې احتجاجونه هم شوي دي. نور تفصیل د حمید الله په دې رپورٹ کې.
د پېښور د پاک ترک سکول استادانو او محصلینو د احتجاج کې د پاکستان د حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د سکولونو ترکی استادان دي د هیواد نه وباسي. د پېښور د پاک ترک سکول یو استاد ساجد الله وايي دغه فیصله به دلیل ده.
حکومت یو فیصله راغلی ده چې درې ورځې کې د پاک ترک کې سمره د ترک ټیچران چې سمره دي دا به ریپورت شي، دا به ملک پرې دي. نو هغه څه ریزن نشته، داسې خاص جسټیفیکیشن نشته دا چې ولې دا پرې دي. هو دې باره کې مونږ دا سټوډنټ او مونږ ټیچرس د دې باره کې دا احتجاج کوو، دا صرف دا پښتنه کوو د حکومت نه چې ولې دا ریزن څه دی، دا ولې څه همها یو کس یا چرته کرائم یا چرته مطلب مسله راځي دا غي بیهایند څه ریزن.
د اسلام آباد په های کورټ کې دغه فیصله چیلنج شوه دا او نن به اوریدنه پیل کیږي. د پاک ترک سکولونو ترک نسل استادانو په 28 جون په خپل ویزو کې د میاد زیاتولو درخواست کړې وو، خو یو زده کوونکی حامد وایي د دوی امتحانونه په سر دي او د ترکی استادانو د وټلو سره به زده کړې اغیزمند شي.
ودا مسله ما بدلته په فرست ایئر کې اډمیشن اخیستو چې د ترکیش ټیچرز دی موږ لپاره په خاوري پورا پاکستان داسې یو سکول نشته د فورن ټیچرز دی. دلته موږ اډمیشن وانه د فورن ټیچرز دی او فورن ټیچرز موږ د موږ لایف کې بل نوې ایکسپیرینس دی او د اوس موږ د ایکسپیرینس لري کله چې موږ اوس بورډ ایگزامز را روان دي او موږ کورس کمپلیټ کول لپاره او एकदम د فیصلو کړه چې موږ ټیچران مزي دا څنګه خبره ده.
په پاکستان کې د پاک ترک په نوم 28 سکولونه او کالجونه دي. په دې کې 1500 پورې استادان او د 1000 پورې زده کوونکي دي او د دې څنګ په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، کوټا، پېښور، حیدرآباد، هریپور او جامشور سیمو کې دي. د دې کال په منځ کې د ترکی دننه د ناکامه پوځي کودتا وروسته د پاک ترک سکولونو د آینده په اړه ځکه پوښتنې راوچتې دي چې د ترکی طیب اردوغان حکومت دغه سکولونه د مخالف رهنما ګولین په مرسته تورن کړی دي او د دې ترڅنګ په ترکی کې په زرګونو استادان او پروفیسران نیولې دي. خو په پاکستان کې د پاک ترک سکولونو انتظامیه د کوم سیاسي رهنما د مرستې نه په تکرار سره انکار کړی دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
ګران اوردونکو، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان چې دا وخه د پاکستان په سفر دی، دغه رپورٹ هم تاسو ووردو چې د هغه ته د هرکلی ویلو لپاره د پاکستان مرکزی حکومت د ترکی هغه وګړو ته چې کوم دغه ځای کې د پاکستانی ماشومانو ته سبقونه ښایي هغې ته په 4 ورځو کې د ملک پریښودو امر کړی دی، ځکه چې د دغه استادانو یا د هغې د خاندانونو د غړو یا د ماشومانو تعلق ویل کیږي د فتح الله ګولین سره دی. خو دا چې د طیب اردوان په دې محل باندې د پاکستان سفر آیا سیاسي مقاصد هم لري او کنه، د ډیو ریډیو څېړنکار او خبریال پیر زبیر شاه په سوشي به وړاندې موږ سره خپل څېړنه داسې شریک کړي.
بالکل خامخا سیاسی مقاصد بم وی دا اول سفر دے چکلنا د د تخته اول تکولو کوشش شوی او اغنه پس دا اول اغه د پاکستان تر روان دي او کوم مجموعي توګه باندې دا د ترم خطاب وی پارلیمنت ته چې کوم الته سبا پاکستان په ټیم زیارت تورس نو الته پخپل هم د ته په ملک کې چیلنجونه دي خو ته اکرل او پاکستان سره د خاص تعلق دی د ترکی او سپیشلی اردغان والا او څنګه تاسو خپل په دی اول خبرو کې وویل چې دلته چې کوم د سکولونو مسله ده دلته چې کوم ترکی سکول دی په پاکستان کې هغه په اگست کې پاکستان چې کوم داخلي وزارت ته هغه ورته ویلي وو ترکی ته چې موږ به دې خبرې غور او فکر وکړو خو نن چې تیرات اردوغان ورتګ نه را مخکې انټری منیسټری دوی ته ویلي دي چې شلم تاریخ نه پورې د پاکستان نه ووځي اوس د ګورو چې های کورټ چې کوم کې دوی رټ کړی دی چې هغوی څه فیصله کوي په دې چې دا تش څلور سوه هغه کسان نه دي چې کوم به ووځي دې سره تقریبا لس نه یولس زره پورې پاکستانی کوم طالب علمان دي هغوی ایجوکیشن هغوی باندې به اثر پرې ووځي خو بنیادی د سیاسي وزیر دی او پاکستان کې تنه سیاسي حالات داسې دي چې نواز شریف ته داسې په کارو پاکستان په خپل په نړۍ کې داسې ښکاري چې واضح کیږي نو د ترکی صدر راتګ پاکستان او بیا پارلیمنت ته خطاب کول نو دا دوه ملکونو لپاره سیاستو ډېر مهم دی
په خپل ترکی ته دا وخه سیمایز امنیت چې کوم دی غلوی ستونزه جوړه شوې ده د ناتو هیوادونو چې کوم دی د هغه پاړه باندې هم د ترکی د موجوده حکومت اندېښنې دي فوجي بغاوت پاړه باندې دغه د امریکانو هم ګلیری چې فتو الله ګولین کې ورسره هغه شان مرستې نه دي کړې دا سي سیمایز امنیت چیلنجونو په موجودګۍ کې کنه ته بردوان د پاکستان سمرستې اغستې شي یا پاکستان بردې جوګوي چې سمرستې وکړي شي
نو پاکستان او بالکل یو سیاسي او لکه علامتي خو تور باندې ډېر غټه مسته ورکول شي پاکستان ته ترکی ورکول شي او ترکی پاکستان ته ورکي ولې چې ترکی هم یو داسې یو علاقائي قوت ته یو غټه معیشت ته علاقې کې او بیا د یورپ سره نږدې تعلق او د ناتو ممبر خو سره سره څنګه تاسو چې په دې ټیم او مکه پاکستان هم امریکا سره اړیکې ټیک نه دي دغه سه نو یو قسم دا سه سنی اسلام اسلامي بلاک کوم د موږ خارې چې جوړی کې لګیا دي چې سعودي هم دا کې پاکستان دی هغه کې ترکی دی نو پاکستان چې کوم د ترګره خلاف جنگ کې کوم دی وای چې د کامیاب شوه دی او چې کومه تجربه ده هغه ترکی ته سره ته یو قسم ترکی ته ورکی لګیا دی او ترکی هغه نه کوشش چې فائدہ واخلي د خپل حکومت دلته جنگ شروع ته کوټ په خلاف یا تایش په خلاف چې الته وسمنیت یو غټه مسله جوړه تا نو ټول ملکونه یو بل ته ضرورت ته او په دې ټیم سیاسي تور یو بل مرسته کوي لګیا دی او هغه سره ترکی په انویسټمنت کوي او د غټ یو ګروپ سره صدر راغلی دی نو دا څه ښکاري چې ټول ملکونو ته ضرورت هم دی او ټول ملکونه لګیا دي خپل تعلق مضبوطوي په مختلف پهلوګانو مختلف شعبو کې
خو پیر زبیر صاحب تاسو امریکا سره د اختلافاتو په تناظر کې یا نورو مسلو په تناظر کې چې کوم د پاکستان او د سعودي عرب او ترکیه او بل تر نږدې کېدو او د خاص سنی مسلک خلکو حکومتونو یو بل تر نږدې کېدو خبر وکړه خو تاسو نه کړئ چې په منځني ختیځ کې د شیعه او سنی یو مسله هم موجود ده ورسره چې کوم دی د پاکستان په خوا کې ایران موجود دی بیا د پاکستان د هند سره اختلافات دي په وروستیو کې په چابهار کې د افغانستان د هند او د ایران هم یو بل تر نږدې شوی دی دا ستونزې په خپل به ترکی چې کوم دی په دې معاملې کې ستاسو په فکر باندې پاکستان څنګه د نریندرا مودی ویل چې پاکستان به یوازې کوي داسې قسم مسلو نه به بچ کړی شي
نو د خامخا ما څنګه وایي چې علامت تور باندې دا غټ یو وزرته او ترکی ښکارخای او ما څنګه وایي چې دا درم زل دی چې صدر ته ورځغان په پارلیمنت نه خطاب کوي او تن علاوه مو او وګینو چې دا یو کیسه څنګه تاسو وایي چې ایران ایران او د هند او د افغانستان او نو په مطلب دې خطه کې یو 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 کیسه مقابله شروع ده د اثر رسوخ او پاکستان کوشش دې چې کوم د هند او ایران او د افغانستان یو سفریکی یو بلاک ون جوړیږي نو هغه د متبادل پشان دې چین طرف ته او د ترکی طرف ته ډېر زور دې او موږ وینو چې دا تعلق ورځ په ورځ زیاتېږي لګیا دی.
ډېر مننه پیرز برشاه صاحب.
ډېر مننه.
گران اردوونکو منځنی ختیځ صورتحال دا د چنن التا د برتانی سره تعلق لرونکو د بشری حقوقو د دغه سارنه کوونکی یو ډله د هغه وای چې د شامی حکومت چې کوم هوایی جنگی الوتکې دي هغه په حلب خار او شاوخوا کې هوایی بریدونه تر سره کړی دي چې پکې په 13 سلیرو ساعتو کې تر 2.5 پورې تنان وجل شوی لري پکې شپږ ماشومان هم دي او دغه بریدونه په هسپتالونو باندې او په امبولانسونو باندې هم تر سره شوی لري. د ډیو رادیو همکار محمد علمگیر په د وایس اف امریکا یو رپورټ راکوي.
په شام کې د راپورونو تر مخه د شامی حکومت هوایی جازونو هلیکاپټرو او درنې توپخانې په بمباره کې د حلب یا علی پوخار د یاغیانو د بلکې لاندې سیمه کې د ماشومان یو هسپتال د وینې جمع کولو بینک او امبولانس ګاډي سخت زیانمن شوي. په حلب یا علی پو کې د بایان نومي هسپتال ډایرکټر ډاکټر حاتم وایي دوی د هسپتال په تاخانه کې ګیر دي او بهر د هوایی جازونو کاروایانې روانې دي. په برتانیا کې میشته د انساني حقوقو د څارنې تنظیم سیرین ابزرویټری وای په دې حمله کې تر دې دمه کم نه کم 20 کسانو ژوند د لاسه ورکړې چې پکې 15 ماشومان هم شامل دي. امدادي ډلو یې سرګند کړې د مرګ جوب لزیاتې دي. شي سیرین ابزرویټری تنظیم وای شامی هوایی الوتکې د میزایلو هلیکاپټرې د بیرل بمونو توپخانه د ګولبارې د لارې خپل کاروان کوي او یو شمیر د یاغیانو د ولکې لاندې ځایونه په نخښه کړي. مطبوعات د آزاد ډاکټرانو تنظیم د خولې دا هم وای د شورو دروازې په کاروانو کې د ماشومانو بایان نومي هسپتال تر ډیر حد پورې تباشوي. د شام سیول ډیفنس نومي امدادي ډلې ویلي په وروستي بمباره کې د دوی یو رضاکار هم ژوند له لاسه ورکړي. رضاکاران دا هم وایي چې د پرون راهسې روانې بمباره کې تر 2.5 پورې کسان وژل شوي. دا وروستي بمباري د پرون راهسې شروع شوي چې له دغه وړاندې شامي حکومت او د دوی ائتلافي روس په خپل فوزي کاروانو کې دمه کړې وه. د شام کامی میډیا وایي په الیپو د قبضې لپاره لوی فوزي عملیات په تیارو کې په لوی شمیره کې عسکر دغه سیمې ته استولي. د شامی حکومت لخوا د هوایی فوزي کاروانو د الیپو خار کلیوال سیمو باندې هم روان دي او د سیرین ابزرویټری د جنگ سارنه کوونکی تنظیم وایي په کلو بمباره په نتیجه کې د بادبو په کلی کې نن 19 کسان وژل شوي. روس هم اعلان کړی چې د غربي شام په نورو برخو کې به د یاغیانو پر ضد خپل کاروانو کې نور توندي راولي او دې کار لپاره خپل بحري بیړه بحیره روم ته راوستې. علي پوچ د شام د خانجګې وړاندې د شام لوی اقتصادي مرکز وو. اوس د شامی حکومت د دوی مخالف وسلوالو او نور یاغیانو په منځ کې یو تقسیم خار دی. د 13 ستمبر په 28 نیټه د خار په ختیځ برخو خپل ګیره مضبوطولو وروسته شامی عسکرو د روس په امداد د غټ برید لپاره تیاری نیولې وي. روسو حکومتي عسکرو سره د روس د اکتوبر په 13 نیټه خپل هوایی کاروان او زنډولې چې یاغیانو او عادي کسانو لا د خار نه د وتو موخه په لاس ورکي. خو ډیر کسانو په دغه خبره غوګونه غراو. پس د دې شام او روس په حلب یا علی پو خار خپل بمباره لا بیا دوام ورکړي.
ګران اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو کې سره راغلی دي کوم موضوع د ډیو رادیو همکار مختار خلیل روجته کړی ده اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
نېټو په نن دور کې د دنیا د ټولو نلوي او مضبوط فوزي اتحاد دی. د نېټو فوزي اتحاد د جوړولو په لوازنامه د کال 1955 په 4 اپریل د سختونه شوی وو. په دې اتحاد کې فوزی او مالی لحاظ سره د ټولو نه مضبوط غړی ملک امریکا ده. د امریکې نه علاوه د غربي یورپ ټول ملکونه هم په دې اتحاد کې شامل دي چې برتانیا، فرانس، اټلی، جرمني او کناډا هم پکې قابل ذکر ملکونه دي. د نیټو د منشور مطابق د نیټو په یو غړي ملک خارجي حمله به په کل هم نیټو اتحاد حمله تصور کیږي. د نیټو د تازه زمانی په فوزی جنگونو کې د بوسنیا، هرزیګوینیا، کوسوو، عراق او د امریکې او غالباً چې د نیټو د تاریخ هم د ټولو نه اوږد جنگ د افغانستان جنگ هم شامل دی. د افغانستان په جنگ یوازې د امریکې تر اوسه پورې په خربونو ډالر تاوان شوی دی او په زرګونو فوجیان په دې جنگ کې مړه شوي دي. خو د وخت تیرېدو سره سره او د نیټو په غړو ملکونو کې د سیاسي بدلونونو راتلو له سببه د نیټو فوزي اتحاد په حق له هم د غړو ملکونو د سیاسي قیادت سوچ په بدلېدو دی. د امریکې منتخب صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ د خپل انتخابي مهم په شروع کې خپل تقریرونو کې نیټو د امریکې په خزانه یو لوی او فضول بوج تصور کړی وو او دړکې به کولی کده صدر شو نو نیټو کې د امریکې د حیثیت په حق لبا یو کوټلی فیصله کوي. اگر که خاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په اخیری ورځو کې او اوس د منتخب کېدو وروسته د نیټو په حق له خپلو تبصرو کې لګشان تبدیلی راوستې ده، خو د نیټو اعلی چارواکي او په نیټو کې شامل یورپی اتحادیان اوس هم د خاغلی ټرمپ له طرفه د نیټو د مستقبل په حواله غیر یقیني حالاتو سره مخ دي. د امریکې مشهورې هفتیزی ټایم میگزین د نیټو په باب له د خاغلی ټرمپ د ارادو په رڼا کې د نیټو د مستقبل په حق له یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی: آیا نیټو اتحاد به د خاغلی ټرمپ په دور صدارت کې بچ پاتې شي؟ ټایم میگزین د خپل مضمون په شروع کې د نیټو د لوی سکتر د خاغلی جنس ټولټنبرګ د یو بیان حواله ورکړی ده په کوم کې چې د نیټو په حق له د خاغلی ټرمپ د یو تجارتي سوچ په جواب کې ویلي دي چې یورپ افغانستان کې د امریکې فوج سره اوږه په اوږه جنگ کې تر اوسه پورې د خپلو یو زر فوجیانو قرباني ورکړې ده. ٹائمز لکھی چې د سوړ مزاج خاون سٹولټنبرګ دا جذباتی بیان د منتخب صدر د خاغلی ټرمپ د دې یو بیان په جواب کې ورکړی دی په کوم کې چې خاغلی ټرمپ د نیټو په خپلو یورپی اتحادیانو تور پورې کړی وو چې امریکا چې د نیټو فوزی اتحاد په شکل کې د یورپی ملکونو کومه دفاع کوي، یورپی ملکونه امریکې له د دې کار خپل پوره عوض نه ورکوي. خاغلی ټرمپ په صفاټکو کې ویلی دي چې کدوی امریکای ل خپل پوره وز ورکولو کې سستی کوي نو بیا د خپل دفاع په خپل کوي. مضمون لیکي چې د خاغلی ټرمپ دې بیان نه پس یورپی ملکونه خپلو کې په دې خبره یو خوله دي چې که خاغلی ټرمپ په خپلو ویناګانو عمل وکړو نو دا به د هغې عالمی نظام د ړنګېدو شروع وي د کم له برکته چې غربي دنیا د دویم عالمی جنگ نه پس خپلو کې لا تر اوسه پورې متحد ده. ټایمز میگزین زیاتی که خاغلی ټرمپ د نیټو فوزی اتحاد په باب له پخپل دې سوچ ټینګ پاتې شو چې دا یو فوزی اتحاد نه بلکې یو تجارتي اداره ده، نو په دې به د نیټو د اتحادي ملکونو په یو بل اعتبار پاسي او د نیټو د دفاعي کردار په سر د پیسو ټکو په بوتکولو به نور ملکونه د پیداګیر ملک دشمنان شي. ټایمز میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د نیټو په غړو ملکونو کې مایوسي د وړاندې نه خوره شوې ده او د یورپ ډیرو محتاط او د عقل خاوندانو چارواکو دا خبرداري ورکول شروع کړي دي چې نیټو به ډیر زر دوه پړقه شي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلې شي.
www.mashalradio.com.
ګران اوریدونکو، د پاکستان انګریزي ورځپاڼې خبر مو در سره هم شریک کو چې د افغان کډوالو بیا واپس هیواد ته ستنېدل هغه د دسمبر اولنې نیټې نه ځنډول شوی او بیا به د اپریل اولنې نیټې د بل کال نه شروع کیږي، ځکه چې الته موسم خراب دی ردی نه علاوه د ترکی صدر طیب اردوان بنن د پاکستان پارلیمان ته وینا کوي په داسې محل باندې چې اسلام آباد های کورټ کې به د مرکزی حکومت د هغه امر په خلاف باندې اورونه هم کیږي چې وایي چې دا اتویش کولونو کالجونو د ترکی عمله د ملک پریږدي. ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونه سرته رسی ماخام شپږ بجې بیا ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو او مهمو پروګرامونو موضوعاتو سره راځو. زه نو شروان کلندر د دې خبرونه په اخر کې د خپل پروډوسر زید خټک سره اجازه غواړم. فل ویل الله اسمان.